نن چهارشنبه د زمری 28 د اگست 12 د ازادي رادیو د دې سات خبرونه زحمت شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. لمړی هم د دې نیم سات خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټک. ویل کیږي چې افغان حکومت شاوخوا لسر ملیشه د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره مقرر کړی دی. افغانستان له پاکستانه وغوښتل چې د ترورستانو د مرکزونو د له منځه وړلو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د امریکا د دفاع وزارت هیله من دی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات به په ډاډمن امنیت کې ترسره شي. ولسمشر کرزی وایي طالبان به ونه توانیږي چې د انتخاباتو امنیت ګډوډ کړي. د افغانستان مرکزی بانک او د امریکا پراختیایي اداره په افغانستان کې د موبایل ټلیفون له لارې د بانکداری سیستم پراخوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا هغه پریکړه وځنډوله چې د میانمار د حکومت پر ضد د ډیموکراسي پلوي مشي آنګ سان سو چی د نظربندۍ له تمدید وروسته اقدام وکړي. د روسیې ولسمشر دیمیتر میدویدف د اوکراین پر مشرتابه سخت انتقاد کړی دی او تورن کړی دی چې د روسیې پر ضد دی او غواړي چې له ماسکو سره اړیکې خراب کړي. د کوستاریکا ولسمشر وایي چې د خنجرانو انفلوئنزا نیولی دی. دا ازادي راډیو روانه خبری مجله تر ونیمو بجو دوام کوي او تر هغه دمه یو شمېر نور مطالب هم لرو. هڅه کوو چې په افغانستان کې د انتخاباتو د امنیت ساتنې په ارتباط، د ملیشو په ارتباط، د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویاند زمری بشری سره خبرې وکړو. خو را به شو همدغه مطلب ته. ویل کیږي چې د افغانستان حکومت شاوخوا لسر ملیشه د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره مقرر کړی دی. اسوسییټډ پریس اژانس د یو افغان چارواکي په وینا څرګندوي چې دغه ملیشه ځواکونه به شایي په کلیو کې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي. د قومي ملیشو تشکیلات په دې هدف جوړ شوي دي چې په هغو ولایتونو کې چې امنیت یې ښه نه دی امنیت تعمین کړي. دا تجربه په عراق کې هم موثره وه. هلته سونی عرب ملیشو د شخړو ډېره مخه ونیوله. د عامه شتمنیو او لویو لاریو د ساتنې د ادارې مشر عارف نورزی اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل دغه نوي افغان ځواکونه به په لومړي ګام کې د افغانستان په 28 ولایتونو کې د انتخاباتو امنیت تامین کړي څو د انتخاباتي حوزو امنیت تامین شي او خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي. د شاغلی نورزی په وینا دا کسان به د هغو حوزو امنیت تامین کړي چې هلته د پولیسو او نورو امنیتي ارګانونو کمبود دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت وایند زمرای بشری وای دغه نوی ځواکونه ته به حکومت وسلې نه ورکوي او یونیفارم به هم نه ورکوي. خودوی به وسلې لري او په هغه سیمو کې به چې ژوند کوي له پولیسو او عسکرو سره به د امنیت په تامینولو کې مرسته کوي. اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې په عراق کې د سونی عرب سیمه ییزو ملیشو د امنیت په تامینولو کې شمرسته وکړه خو له دغو وسلوالو سره په عراق کې فرقه یي شخړې هم زیات شوې. د عارف نورزی په وینا نویو ملیشو ته د میاشتې 168 ډالر معاش ټاکل شوی دی. په افغانستان کې تر 100,000 ډیر د ناټو او ائتلاف عسکر دي او تر 120,000 ډیر افغان پولیس او پوځیان دي چې د زمری په 29 به د انتخاباتو د امنیت په ساتلو کې په یو ډول مرسته کوي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې افغان حکومت به د نویو ملیشو تشکیلات تر انتخاباتو وروسته هم په خپل حال وساتي یا به په امنیتي قواوو کې متخم کړي. د عارف نورزی یو ملاتړی مقبول احمد اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د نویو ملیشو د راتلونکي په اړه به وروسته له یوې میاشتې پریکړه وشي. هڅه مو وکړه چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له ویاند زمری بشری سره په دې ارتباط خبرې وکړو خو اوس ونه توانېدو. په راتلونکو خپرونو کې به هڅه وکړو چې له د شاغلي زمری بشری نظر په دې ارتباط واخلو.
ازادي رادیو وطنوالو ته زیری ورکوي چې د افغانستان د جمهوریت ریاست کاندیدانو حامد کرزی، ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله موافقه کړې په هغه تاریخي مناظره کې برخه واخلي چې د ازادي رادیو په ابتکار او د ملي تلویزیون په همکارۍ د صد د میاشتې په 25مه جوړیږي. دا مناظره به په مستقیمه توګه په ازادي رادیو، ملي تلویزیون او نورو محلي او بین المللي رسنیو کې خپریږي. وخت په یاد ولرئ، د صد د میاشتې 25مه د ماښام 15:30 بجې.
ا افغانستان له پاکستان وغوښتل چې د ترستانو د مرکزونو د لمنځه وړلو لپاره خپلې هلې ځلې ګړندې کړي او په دې بسنه ونه کړي چې بیت الله مسعود وژل شوی دی. د افغانستان د ولسمشر ویاند همایون حمیدزاده پرون په کابل کې د امریکا د بې پیلوټې الوتکې په ذریعه د بیت الله مسعود د وژلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، پاکستان باید د بیت الله مسعود له وژل کېدو سره لاس تر زنې کښېننی او له خپلې خاورې افغانستان ته د ترستانو د اوښتو د مخنیوي لپاره له نور فعالیته لاس وانخلي. حمیدزاده وویل همدا پټ مرکزونه دي چې د افغانستان د ناامنۍ اصلي علت دي. حمیدزاده زیاته کړه، هر ځای چې د افغانستان دښمنان وژل کېږي ښه خبره ده، خو اصلي خبره دا ده چې د ترستانو پر ضد باید په پراخه پیمانه هلې ځلې دوام وکړي. پاکستانی او امریکایي چارواکي باور لري چې بیت الله مسعود د امریکا د بې پیلوټ الوتکو د تیرې چهارشنبې په حمله کې وژل شوی. البته تر اوسه دغو چارواکو رسمن دا خبره نه ده تایید کړې او د طالبانو یو قمندان ویلي دي چې بیت الله مسعود ژوندی دی. د افغانستان د جمهور رئیس ویان د سیشن بی پروس په کابل کې خبریالانو ته دا هم ویل چې افغان دولت په دایمي توګه په هیواد کې د برېټانوي ځواکونو مخالف نه دی، خو د دې ځواکونو د پاتې کېدو څرنګوالی باید بدل شي. همایون حمیدزاده دا خبره وروسته تر هغه وکړه چې سر ډیوډ ریچردز چې په لنډ راتلونکي کې به د برېټانیا لوی درستیز وټاکل شي وویل، برېټانوي عسکر به په افغانستان کې ډېر څلوېښت کاله نور پاتې شي. د ولسمشر کرزي د ویان د دغو څرګندونو تفصیل له کابله په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د جمهور رئیس ویان همایون حمیدزاده د سیشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په پروګرام کې باید مثبت بدلون راشي. ښاغلی حمیدزاده وویل،
حکومت افغانستان، مردم افغانستان علاقمند داشتن روابط
دوای د افغانستان حکومت او خلک هیلمند دي چې د انګلستان په ګډون له خپلو نړیوالو دوستانو سره خې او تلپاتې اړیکې ولري. خدا ډول اړیکې د دواړو خو په خوخه ټینګیږي. مونږ د هغوی له مالی او پوځي مرستو څخه مننه کوو. د انګلستان له دوست هیواد څخه تمه لرو چې خې اړیکې ورسره ولرو، خو د دې اړیکو بڼه باید بدل شي. برتانیا اوس مهال په افغانستان کې سباندې 2000 پوځیان لري چې ډېر د هیواد په جنوبي ولایت هلمند کې میشت دي. د افغانستان دولت په وروستیو کلونو کې په عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو د تیروتنو په نتیجه کې د ملکي خلکو وژنه څارلې او په کلکه یې غوښتنه کړې ده چې د بهرنیو ځواکونو فعالیتونه باید د سولې د ټینګښت او د هیواد د پراختیا لپاره وسي. پوځي او سیاسي کارپوهان هم وایي چې د افغانستان د اردو د کمیت تر بشپړېدو او تجهیزېدو پورې په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدل ضروري دي، خو تر هغې پورې چې دا کمی پوره کېږي بهرنیو ځواکونو ته په کار ده چې خپل ټول پلانونه د افغانستان د دولت له مربوطو ارګانونو سره هماهنګ کړي تر څو د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په وخت کې ملکي خلکو ته زیان ونه رسیږي.
خبر مو ترلاسه کړی چې د کندوز ولایت د دشت ارشی په ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو حمله کړې. د کندوز د ازادي راډیو خبریال په ټلیفون را سره دی، دغه پیښه څه وخت سوي ده او په څه ډول ده که تفصیل وړاندې کړئ لطفا.
اول سلام وړاندې کوم شبر صاحب، مننه. خبر رسیدلی دی چې د کندوز ولایت د دشت ارشی په ولسوالۍ کې تیره شپه د 12 بجو په شاوخوا کې طالبانو حمله کړې ده. په دې حمله کې خلک وایي چې بېل کوم مقاومت ده، خلک د ولسوالۍ مرکز ته داخل شوي وو. په دې حمله کې د ارچی ولسوالۍ امنیه قمندان نورخان چې په عین حال کې د کندوز والي انجینیر محمد عمر ورور دی دا وژل شوی او یو عسکر هم ورسره وژل شوی دی او څلور تنه نور ساتونکي ټپیان شوي دي. شاهدان وایي چې د ټپیانو کې د یو حالت ډېر غدی نازک دی. دغه راز د دې پېښې پړه د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په غاړه اخیستې ده. غوی ازادۍ راډیو ته په تلیفوني تماس کې وویل چې ذبیح الله مجاهد وویل چې په دې پېښه کې نه یوازې قمندان نورخان بلکې لس عسکر وژل شوي دي او یو رینجر موټر وران شوی دی. پېښه د کندوز ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیت امیر عبدالرحمن اقتاش هم تایید کړې ده. هغه وایي چې په دې پېښه کې یوازې قمندان او یو عسكر وژل شوی او نور هم ټپیان دي.
مننه. او د امنیت په ارتباط دا خبر لرو، د امنیت د ډاټ په ارتباط چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وی طالبان به مونږ توانی شي چې د راتلونکو اونۍ انتخابات ګډوډ کړي. ولسمشر کرزی په کابل کې د خپلو انتخاباتي ملاتړو غونډې ته پرون وویل چې د زمري په 19مه به انتخابات سم په امنیت کې ترسره شي او دا انتخابات د افغانانو لپاره خورا مهم دي. طالبانو خبرداري ورکړې ده چې د ولسمشر او ولایتي شوراګانو انتخابات به ګډوډ کړي او په روسي اونۍ کې شخړې هم په افغانستان کې زیاتې شوې دي. په تیرو درې ورځو کې د بریدونو په ترڅ کې و افغان او بهرني پوځیان وژل شوې دي چې درې پکې امریکایان دي. بل لورته د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت وایي چې د افغانستان د ولسمشر او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو سم ترسره کېدو ته هیله شته او ښه تیاریانې ورته نیول شوې دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند جیف موریل وویل د ناټو په مشرۍ ځواکونه د امنیت تامینولو په برخه کې فعالیت کوي څو افغانان دا احساس کړي چې له ویرې پرته رایې ورکولی شي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند بیا څرګنده کړه چې دا ځل 4 میلیونه نویو کسانو رایې پاڼې اخیستې دي. ټاکل شوې ده چې راتلونکې اونۍ د زمري په نه وشتمه د افغانستان د ولسمشر او ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره شي. د ایتالیا د دفاع او بهرنیو چارو وزیران په افغانستان کې د خپلو سرتیرو په وړاندې د پروتو محدودیتونو د بدلون غوښتنه کوي. دوی وایي هغه اصول باید بدل شي چې له مخې د دوی سرتیري وکړای شي د وسلوالو د حمله پر ضد متقابل حمله وکړي. ویل کیږي چې د ایتالیا دغه هیواد د کین اړخ ګونبه د قانون په دې برخه کې بدلون راوستل ونه مني او ډیر وخت به وخوړي څو دغه تغییر ومنل شي. صالحه ساقسی خلقی د موضوع تفصیل اوروي.
د ایتالیا لوړ رتبه مقامات د خپلو سرتیرو د فعالیتونو په وړاندې د اصولو د بدلولو هڅه کوي چې په افغانستان کې د وسلوالو لخوا د مخ په زیاتیدونکو حملو سره مخامخ دي. د ایتالیا د دفاع وزیر اګناسیو لاروسا او د بهرنیو چارو وزیر فرانکو فراتینی د هغو مرکو پر اساس چې د دوشنبه او سه شنبه په ورځو د دغه هیواد کوریری د لسیرا په ورځپاڼه کې خبرې شوې ویلي چې دغه اصول تر اوسه ډیر محدود و. د ایتالیا 2800 سرتیری د پوځي قوانینو پر اساس نشي کولای پر دوی د حمله په صورت کې متقابل حمله وکړي. له دغه بدلون سره کېدای شي چې پوځ درنې وسلې او د متقابلو حملو اجازه ورکړل شي. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر فرانتینی کوریر ورسپانې ته وویل موږ په خپل ماموریت کې سولې ته د رسیدو لپاره دستور عملونو ته اړتیا لرو چې هغه نه یوازې په ملکي فعالیتونو بلکې واقعیا په پوځي برخه کې هم لاسته راوړنې وي. دغه وړاندیز ممکن د مخالف کین اړخي ګوند له سخت مخالفت سره مخامخ شي او د ایتالیا د قانون د دې برخې بدلون به چې پر پوځي ډیر محدودیتونه لګولې دي زیات وخت ونیسي. ایتالیا تیر کال تر یو حده په افغانستان کې په خپل ماموریت کې لګول شوي محدودیتونه کم کړل او د موقت وخت لپاره د افغانستان نارمو جنوبي سیمو ته د خپلو سرتیرو د انتقال اجازه ورکړه. ایتالیا په افغانستان کې د روانې میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په مهال د امنیت ساتنې لپاره په موقتي توګه خپل شاوخوا 1500 اضافي سرتیري دغه هیواد ته واستول. تر اوسه په افغانستان کې د جګړو له امله د وروستیو وژل شویو سرتیرو په شمول 14 ایټالوي عسکر وژل شوي دي.
ازادي رادیو وطنوالو ته زیری ورکوي چې د افغانستان د جمهوریت ریاست کاندیدانو حامد کرزی، ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله موافقه کړې په هغه تاریخي مناظره کې برخه واخلي چې د ازادي رادیو په ابتکار او د ملي تلویزیون په همکارۍ د اسد میاشتې په 25مه جوړیږي. دا مناظره به په مستقیمه توګه په ازادي رادیو، ملي تلویزیون او نورو محلي او بین المللي رسنیو کې خپریږي. وخت په یاد ولرئ، د اسد میاشتې 25مه د ماخام 15 بجې.
په کندهار ولایت کې پرون د ماین په 2014 کې یو شمېر ملکی کسان وژل شوی او ټپیان دي. د کندهار ولایت سیمه ایز چارواکو ازادي رادیو ته وویل چې دا 14 هغه مهال وشوي چې د مایوند او ډنډ په ولسوالیو کې دوه موټر چې ملکیان پکې سپاره وو په ځای پر ځای شویو ماینونو والوتل. عین شاهدانو ویلي دي چې د مایوند په ولسوالۍ کې د دوو ښځو په ګډون 10 تنه وژل شوي دي. د کندهار ولایت د امنیت عامر څرګنده کړي چې د ډنډ په ولسوالۍ کې د ماین 14 15 تنه ټپیان کړي دي. تر اوسه دغو 14 مسئولیت کومې ډلې نه دی منلی. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د مځکې پر ملکیت دوو ډلو نښته کړې ده چې شپږتنه پکې زخمیان شوي دي. له شړې وروسته یوې ډلې پرون د جلال آباد خوږیانیو لاره دوه ساعته وتړله او مظاهره یې وکړه. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی وویل له دواړو لوریو یو شمېر کسان توقیف شوي دي او د پیښې تحقیقات روان دي. عیني شاهدانو په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دولتي مځکو پر سر شوې ده او دواړه لوري د دې مځکې د ملکیت دعوه کوي. یو پولنډي عسکر د افغانستان په جنوب کې له طالبانو سره د جګړې پر مهال وژل شوی دی. د پولنډ دفاع وزارت وویل چې د دانیال امبروزینسکي جسد د غزنی ولایت په اجرستان ولسوالۍ کې موندلی دی. دانیال د دوشنبې په ورځ ناوخته ووژل شو او څلور نور پولنډي عسکر ورسره زخمیان شول. دوه دېرش کلن دانیال لسم پولنډي عسکر دی چې له 2002 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې وژل کیږي. د افغانستان د ملي پراختیا د ستراتیژي کانفرنس په کابل کې پرانستل شو. په دې کانفرنس کې د کابینې یو شمېر غړیو د بهرنیو مرستندویو موسسو او د ملګرو ملتونو د سازمان استازیو ګډون کړی و. د کانفرنس هدف دا و چې د دې هیواد ملي پراختیایي ستراتیژي په یو کال کې تر کومه ځایه پلی شوې ده وڅېړي، کومې ستونزې یې په مخ کې پرتې دي او د ښه تطبیق لپاره یې باید کومې لارې غوره شي. د افغانستان د ملي پراختیا 15 کلنه ستراتیژي تیر کال جوړه شوه او نړیوالې ټولنې په مالي او تخنیکي برخو کې د تطبیق ژمنه وکړه. له کابل د دې ستراتیژي پر غونډې رپورت لرو.
د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال وویل چې د جوړې شوې غونډې هدف دا دی چې په یو کال کې دغه ستراتیژي تر کومه ځایه پلی شوې او راتلونکو څلورو کلونو ته کومې لارې غوره شي چې په ښه توګه عملي شي. ښاغلي زاخیلوال په تېر یو کال کې د دغه ستراتیژۍ ځینې پلې شوې برخې او لاسته راوړنې داسې بیان کړې.
As a development framework, the ANDS may not be perfect.
د یو پرمختللي کاري چوکاټ له نظره ممکن دا ستراتیژي مکمله نه وي، خو بیا هم د حکومت د ټولو برخو او زرګونو خلکو استازیتوب کوي. په دې ستراتیژي کې د هیواد د څلور دیرش ولایتونو پرمختیایي پروګرامونه په پام کې نیول سوي دي. هیله ده چې د تیر یو کال لاسته راوړنې تجربه کړو او راتلونکي پلان ته ښه تدابیر ولرو.
د افغانستان د ملي پراختیا 15 کلنه ستراتیژي تیر کال د اپریل په میاشت کې جوړه او د افغانستان په حق له د پاریس په کانفرنس کې د نړیوال ټولنې د تایید وړ وګرځیده. په کانفرنس کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي کای آی ډی په یو کال کې د هیواد د ملي پراختیایي ستراتیژۍ پرمختګونه وستایل. ښاغلی کای آی ډی وویل:
First of all, let me congratulate you with the annual report on the NDS. It shows that
غونډه تاسو ته د افغانستان د ملي پراختیا د ستراتیژي د لاسته راوړنو مبارکي وایم. دغه کانفرنس په دې حال کې جوړیږي چې په دې هواد کې انتخابات ته لږ ورځې پاتې دي. له نړیوال ټولنې هیله ده چې د افغانستان له نوي حکومت سره نور مرستې هم وکړي او د پرمختګونو په لار کې ترشا ودرېږي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د معلوماتو لمخې د دې ستراتیژۍ لومړۍ برخه د هیواد د بیارغونې په مختلفو برخو کې د پلي کېدو په حال کې ده، خو د نورو سکتورونو په نسبت د ملي اردو او ملي پولیسو د کمیت د پوره کېدو او تجهیزېدو په برخه کې زیاته پلی شوې ده.
د افغانستان مرکزی بانک او د امریکا د متحده ایالاتو پراختیایی اداره په افغانستان کې د موبایل یا ګرځند ټلیفون لارې د بانکداري سیستم پراخوي. د افغانستان بانک رئیس له همدې عمله د سیشن بی پروس په کابل کې د دغو ادارو لخوا په جوړ شوي ورځني ورکشاپ کې وویل چې له دې سره به په ټول افغانستان کې بانکي خدمتونه په کم وخت او په ښه ډول ترسره شي. دغه شان په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت مرستیال وویل د دغې نوې ټکنالوژۍ پیژندنه به د پیسو د لیږد او ساتنې په برخه کې له افغانانو سره ډېره مرسته وکړي. په دې اړه نور حل له کابله د اجمل تورمان پر رپورټ کې.
د افغانستان بانک رئیس عبدالقادر فطرت د سیشن په ورځ په کابل کې په هغه ورکشاپ کې چې د دغه بانک او د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیایي ادارې لخوا د موبایل یا ګرځنده ټلیفون لارې د بانکي خدمتونو د وړاندې کولو لامل جوړ شوی وویل چې له دې لارې دولت کولای شي په ټول افغانستان کې په ټاکلي وخت او خوندي توګه خپلو کارکوونکو ته د دوی معاشونه ورسوي. دی وایي دا تولید د خلکو لپاره ښې اسانتیاوې برابرولی شي. خلک کولی شي له د لارې خپل د برېښنا بیلونه تحویل کړي. حکومت کولای شي چې ملي پولیسو، ملي اردو او په لسګونو زرو ښوونکو ته له دې لارې د دوی معاشونه واستوي. اوس وسته خدمتونه یوازې د روشن مخابراتي شرکت له لارې د اجرا وړ دي، خو د افغانستان بانک د رئیس په وینا کیدای شي چې په راتلونکي کې نور مخابراتي شرکتونه هم ورته پروګرامونه پیل کړي. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتو د سفارت مرستیال فرانس ریچاردونی وویل چې امریکې په تیرو دریو کلونو کې د بانکدارۍ او اړیکو د سکتور په برخه کې 5 میلیونه ډالره پانګه اچونه کړې ده.
موبایل فون بانکینګ سرویسز
دی وی د ګرځنده تلیفون لارې بانکي خدمتونه په ځانګړي ډول د هغو کسانو لپاره د مالی او اقتصادي خدمتونو لاسرسي برابروي چې پرمختللي بانکي خدمتونه په واک کې لري. دغه پروګرام د هغو کسانو لپاره چې په کلیو کې ژوند کوي او هیڅ ډول بانکي خدمتونه په واک کې نه لري، د خو تضمینونو او جایزو اسانتیاوي برابرول شي. په تیرو څو کلونو کې په افغانستان کې یو شمېر خصوصي بانکونه جوړ شوي دي چې له مرکز پرته په ولایتونو کې هم بانکي خدمتونه ترسره کوي، خو دا شکایتونه هم شته چې دغه بانکونو خدمتونه چټک ندی او خلکو سره ډیر اعتبار هم نه لري. دا په داسې حال کې چې افغانستان بانک او هم خصوصي بانکونه وایي چې دوی هڅه کوي خه او چټک خدمتونه خلکو ته برابر کړي.
د روسیې د بیړنیو چارو د وزارت یو الوتکه افغانستان ته رسیدلې ده. په دې الوتکه کې 2 هلیکوپټرې بار شوي وي چې ویل کېږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته به وسپارل شي. د هلیکوپټرې د روسیې او جرمني له لوري افغانستان ته وړیا ورکول کېږي. له مسکو نور تفصیل زموږ خبریال فرید عمر راکوي.
د روسیې یو بار وړونکي ترانسپورتي الوتکه روسلان چې 2 هلیکوپټرې پکې بار وي د سه شنبه په ورځ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ورسېده. دغه 2 هلیکوپټرې چې په طبي سامان آلاتو سنبال دي د روسیې او جرمني لخوا د افغانستان هوایي پوسته په وړیا توګه ورکول کېږي. د دغو 2 چورلکو مالي تخصیص د دواړو هیوادونو لخوا ورکول کېږي. دغه 108 ډوله چورلکې به یوازې او یوازې د ملکي مقصدونو لپاره کارول کېږي او د دې تر څنګ به د ژغورنې دنده ترسره کوي. دغه هلیکوپټرې به له بستهکارۍ او معاینې وروسته د یو لړ خاصو مراسمو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الکسی برادافکین لخوا افغان لوري ته وسپارل سي. په دغو مراسمو کې به د افغان د حکومت ځینې غړي او د جرمني او روسیې سفیران حاضر وي. فرید عمر، د ازادۍ رادیو، مسکو.
د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی ویل کیږي چې افغان حکومت شاوخوا 10 ملیشه د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره مقرر کړی دی. افغانستان له پاکستان وغوښتل چې د ترستانو د مرکزونو د لمنځه وړلو لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. د امریکا د دفاع وزارت هیله مند دی چې د افغانستان د ولسمشری انتخابات په پډاډمن امنیت کې ترسره شي. ولسمشر کرزی وایي طالبان به ونه توانیږي چې د انتخاباتو امنیت ګډوډ کړي. د افغانستان مرکزی بانک او د امریکا پراختیایی اداره په افغانستان کې د موبایل ټلیفون د لارې د بانکداری سیستم پراخوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه وځنډوله چې د میانمار د حکومت پر ضد د دیموکراسي پلوي مشي آنګ سان سوچی د نظربندۍ له تمدید وروسته اقدام وکړي. د روسیې ولسمشر دیمیتر میدویدف د اوکراین پر مشرتابه سخت انتقاد کړی دی او تورن کړی دی چې د روسیې پر ضد دی او غواړي چې له ماسکو سره اړیکې خراب کړي. د کوستاریکا ولسمشر وایي چې د خنزیرانو انفلوئنزا نیولی دی. راتون کې ونی په افغانستان کې د ولسمشری او ولایتي شوراګانو انتخابات ترسره کیږي. ل بغلان د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظریات د راتون کې ولسمشر په ارتباط او چې ل راتون کې ولسمشر څه غوښتنې لري.
نوم زما غلام حیدر حیدری د دوشی ولسوالۍ اوسېدونکی د ګوجرو د قوم نماینده. هغه حکومت نه مونږ امنیت، صلح، آرامي غواړو. دا موجوده کم مشکلات چې دي دغه مشکلاتو د ختم لپاره د آینده حکومت نه تقاضا لرو چې هر حکومت راځي باید چې د خلکو مشکلاتو ته پام لرنه وکړي او د خلکو مشکلات حل شي. اقتصاد د خلکو بې خزوف سره مخامخ د اقتصادي مشکلات لري او مکاتب تعلیم توجه شي.
ما نوم سید مختار، مدیر د تثبیت د جرګو د کوچیان ملایتي بغلان. زموږ تقاضا د آینده رئیس جمهور نه دا ده چې خدمتو کې کوچیانو غمخوري وکړي. کوم ځای کې چې زموږ کوچیان پراته دي هغوی لپاره کلینیک مدرسه دا شیان جوړ کړي، امنیت راولي او نور د باسازي په باره کې نور مشکلات چې لرو صلح او آرامي په باره کې مونږ دا تقاضا
یمانم. حبیب رحمان د علیدین خیلو د کلي د بغلان ولایت دغه تقاضا ترې لرو چې امنیت راولي، صلح راولي، مخالفینو سره خبرې وکړي، پروژې جوړې کړي چې خلکو ته کار پیدا.
ازادي رادیو وطنوالو ته زیری ورکوي چې د افغانستان د جمهوری ریاست کاندیدانو حامد کرزی، ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله موافقه کړې په هغه تاریخي مناظره کې برخه واخلي چې د ازادي رادیو په ابتکار او د ملي تلویزیون په همکارۍ د اسد د میاشتې په 25مه جوړیږي. دا مناظره به په مستقیمه توګه په ازادي رادیو، ملي تلویزیون او نورو محلي او بین المللي رسنیو کې خپریږي. وخت په یاد ولرئ، د اسد د میاشتې 25مه د ماښام 15 بجې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه وځنډوله چې د میانمار د حکومت پر ضد د دیموکراسي پلوي مشي آنګ سان سوچی د نظربندۍ له تمدید وروسته اقدام وکړي. د سیشن بی پورس په دې ارتباط د فرانسې په غوښتنه بیړنۍ غونډه پیل شوه، خو هغه وخت غونډه ځنډنی شوه کله چې چین، روسیې، ویتنام او لیبیا رضایت ونه شو. د امریکا متحده ایالات هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړي هیوادونه د میانمار دولت ملامت کړي چې 48 کلنه د نوبل د سولې جایزې وړونکې آنګ سان سوچی د نورو 300 میاشتو په مخه په خپل کور کې نظر بند کړې ده. په امنیت شورا کې چین چې له میانمار سره د سوداګرۍ په برخه کې ښه اړیکې لري او روسیې پخوا هم د میانمار پر ضد له ورته پریکړې سره مخالفت کړی و. د روسیې ولسمشر دیمیتر میدویدف د اوکراین پر مشرتابه سخت انتقاد کړی دی او تورن کړی دی چې د روسیې پر ضد دی او غواړي چې له مسکو سره اړیکې خراب کړي. په یوه پرانیستي لیک کې میدویدف د اوکراین ولسمشر ویکتور یوشچنکو ته ویلي دي چې کیف ته به د نوي سفیر لیږل تر هغو وځنډوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط ښه سوي نه وي. میدویدف د یوکراین مشران ملامته کړې دي چې له روسیې سره د اقتصادي روابطو د ګډوډولو هڅې کوي او غواړي چې اروپا ته د ګازو د غځېدلې پایپلاین په برخه کې ستونزې پیدا کړي. د روسیې ولسمشر همداراز ویلي دي چې اوکراین له ګرجستان سره د ګرجستان په بیلتون غوښتونکې سیمې جنوبي اوسیتیا کې په جنایتونو کې لاس لري. د کوستاریکا ولسمشر وایي چې د خنجرانو انفلوئنزا نیولی دی. اوسکار اریس د سیشن بی پروزو ویل چې H1N1 میکروب اخته شوی دی، خو صحت یې ښه دی او کولی شي چې له خپل کوره د ولسمشرۍ کارونه ترسره کړي. 90 کلن ولسمشر او د نوبل د سولې د جایزې وړونکي ته به په کور کې درمل ورکول کیږي. ده وویل چې د اګست له 9 ناروغ شوی دی او تر 12 لا له خلکو سره په ارتباط کې و.
خبری مجله اوري.
نړیوالو چاپی خبرونو پر افغانستان څه خبره کړې دي؟ جان قال کوزای کتنه ورته کوي.
واشنگتن ټایمز رسپانې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د قومي مشرانو د تقویه کولو په اړه یو مقاله لیکلې او په یوه برخه کې راغلي د افغانستان د جګړې په لومړۍ مرحله کې هدفونه واضح ول او هغه دا چې د طالبانو رژیم باید ړنګ شي او دا ځکه چې د 2001 کال د سپتمبر د 12 تر وروستي حملو عاملونو ته پناه ورکړې وه. رسپانې لیکي نړیوالې ټولنې د امریکا په مشرۍ په دې کار کې خپله دنده سمه په ځای کړه. د طالبانو رژیم رنګ کړ او د القاعده مشرانو د پټېدو ځایونه یې په افغانستان کې له منځه یوړل. واشنگتن ټایمز لیکي هغه مهال په افغانستان کې د جګړې ښه تاکتیکونه وکارول شول او محدود شمېر ځواکونو پکې برخه درلوده، خو په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د قمندان په وینا ډېر وخت نه و تېر شوی چې طالبان بیا راڅرګند شول او په دې وروستیو کلونو کې په جګړو کې لاس بر دی او هغو سیمو ته یې فعالیتونه هم پراخ شوي چې په تېرو وختونو کې پکې آرامي وه. واشنگتن ټایمز زیاتوي کوم پروګرام چې د امریکا پوځي او سیاسي چارواکي خبري کوي هغه دا ده چې څنګه باید افغانستان ملي پوځ او ملي پولیس غښتلي شي او حکومت وکړه شي چې خپل چارې په خپله پر مخ بوزي. خو د ورسپانې په باور په روان وخت کې به دا هیلې او هڅې کوم ځای ته ونه رسیږي او دا ځکه چې د افغانستان خلک له صحنې نه لرې ساتل شوي دي. ورسپانې لیکي د افغانستان د حکومت په ځای چې په اداري فساد کې ښکېل دی او وینو شکرای د خلکو رضایت حاصل کړي د افغانستان د امنیت لپاره باید له قومي مشرانو څخه کار واخیستل شي. د افغانستان قومي مشران د تاریخ په اوږدو کې په پوره میړانه جنګېدلي دي. امریکن سپیکټیټر چې یوه امریکایي خپرونه ده په وروستۍ ګڼه کې افغانستان ته د نورو بهرنیو ځواکونو د استولو او د دې هیواد د ملي پوځ د غښتلتیا په اړه د کارپوهانو نظرونه او اندېښنې راخیستي او په یوه برخه کې راغلي. د تیورۍ له مخې په افغانستان کې د عسکرو له زیاتولو څخه مقصد دا ده چې ګام په ګام باید سیمې له وسلوالو څخه پاک شي او تر هغې پورې به په پاکو شوو سیمو بهرني ځواکونه واکمن وي چې افغاني پوځونه وروزل شي او د مسؤلیت اخیستلو جوګه شي. خو دا کار له ستونزو خالي هم نه دی. دا سمه ده چې افغانان شجاع او جنګیالي خلک دي، خو نشي کولای چې یو منظم او با ډیسپلین لښکر یا پوځ دې جوړ کړي. په افغانستان کې د یو منظم عصري او با ډیسپلینه پوځ جوړول ګران کار دی. امریکن سپیکټیټر خبرونه لیکي، په سیاسي ډګر کې به اسانه وي چې ووایو په افغانستان کې اداري فساد او د حامد کرزي د حکومت کمزوري د طالبانو د نابودۍ په کار کې د ناتو د ناکامۍ عوامل برابر کړي، خو خبره داسې هم نه ده. نو څه باید وشي؟ خبرونه لیکي اصلي کار دا ده چې دښمن باید د خلکو له ملاتړ څخه محروم شي او داسې لارې ولټول شي چې وسلوال خپل لوری بدل کړي او د وخت په تیریدو سره وسلې په ځمکه کیږدي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته لکتنی سره د ازادي رادیو د دې سات خبری مجله سرته رسیږي. بل خبری مجله تاسو ته امید مرزبان وړاندې کوي.
با عرض سلام و صبح بخیر. 7:30 صبح وقت افغانستان است. با تشکر آقای شبر. و اکنون هم پیش از اینکه به دیگر رویدادها و تفصیل گزارش ها و مطالب بپردازیم، نخست توجه کنید به فشرده تازه ترین و مهمترین خبرهای افغانستان و جهان. یک مقام افغان روز سه‌شنبه گفت مقامات در افغانستان در حدود 10,000 مرد قبایلی را برای حفظ امنیت انتخابات ریاست جمهوری گماشتند. وزیر خارجه سویدن گفته است انتخابات در افغانستان شاید کامل نباشد، ولی نتیجه این انتخابات برای صلح در منطقه خیلی مهم است. در این حال وزارت دفاع آمریکا میگوید نشانه های از پیشرفت در تامین امنیت انتخابات افغانستان دیده میشوند. مقامات ایتالیایی میخواهند قیودات بیشتری را بر قطعات نظامیشان در افغانستان وضع کنند. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان از پاکستان خواست به مرگ بیت الله محسود اکتفا نکند و تلاش هایش به هدف تخریب مراکز تروریستان را ادامه دهد. مقامات کانادایی گفتند به تازگی در ولایت قندهار 250 مامور پلیس را آموزش دادند. یک سرباز پولندی در نتیجه تبادله آتش با نیروهای طالبان در ولایت غزنی کشته شده است. رئیس جمهور کاستاریکا اوسکار اریاس دیروز گفت او ویروس H1N1 او به ویروس H1N1 مساوا با بیماری اینفلوانزای خوکی مبتلا شده است. و در یک گزارش تازه سازمان ملل متحد آمده است که 5 میلیون زن را در قاره آسیا ویروس HIV از شوهرانش مصابشان به این ویروس تهدید میکند. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید و مجله خبری رادیو آزادی را با یک خبر خوش ادامه میدهیم.
رادیو آزادی برای هموطنان خود مژده می‌دهد که کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حامد کرزی، دکتر اشرف غنی احمدزی و دکتر عبدالله عبدالله موافقه کردند تا در مناظره‌ای که با ابتکار رادیو آزادی و همکاری تلویزیون ملی با تاریخ 25 اسد برگزار می‌شود اشتراک کنند. جریان این مناظره به طور زنده از رادیو آزادی، تلویزیون ملی و رسانه‌های دیگر محلی و بین المللی منتشر خواهد شد. وقت را به یاد داشته باشید، 25 اسد ساعت 5:30 دقیقه است.
بله، باید داشته باشین که روز 25 اسد ساعت 5:30 بعد از ظهر این مناظره تاریخی را از رادیو آزادی بشنوین. یک مقام افغان روز سه‌شنبه گفت مقامات در افغانستان در حدود 10,000 مرد قبایلی را برای حفظ امنیت انتخابات ریاست جمهوری گماشتند. این اقدام امکان آن را افزایش می‌دهد که ملیشه‌های روستایی هم بر ضد طالبان بجنگند. این نیروی قبایلی امنیت مراکز رایدهی را در 21 ولایت از 34 ولایت افغانستان تأمین خواهد کرد. عارف نورزی، رئیس اداره حفاظت از ملکیت‌های عامه و شاهراها و پشتیبانی قبایل، گفته است نیروهای قبایلی امنیت مراکز رایدهی در 21 ولایت از 34 ولایت افغانستان را تامین میکنند. نورزی گفت تلاش داریم امنیت مراکز رایدهی را تامین کنیم و زمینه را برای اشتراک مردم در انتخابات فراهم سازیم. با گفته آقای نورزی، نیروهای قبایلی امنیت مناطق را تامین میکنند که نیروهای پلیس در آن حضور ندارند و نیروی امنیتی کافی در این مناطق ندارد. ازمرای بشری سخنگوی وزارت داخلی افغانستان در این حال با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که به این نیروها از سوی مقامات رسمی سلاح توزیع نمی شود. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این نیروها در مناطقی که زندگی میکنند با نیروهای دولتی در تامین امنیت کمک خواهند کرد. خبرگزاری اسوسییتد پرس از عارف نورزی نقل قول کرده که گفته است مردان قبایلی از میان باشندگان محل انتخاب شده و ماهانه $160 معاش دریافت خواهند کرد. مقامات کمیسیون انتخابات افغانستان فهرستی از 7000 مرکز رایدهی را تهیه کرده و به مقامات امنیتی سپردند. تاکنون مقامات امنیتی نگفتند که امنیت چه تعداد از این مراکز رایدهی را در روز انتخابات تامین خواهند کرد، اما انتظار می رود صدها مرکز با دلایل امنیتی مسدود باقی بمانند. یک مقام نزدیک با آقای عارف نورزی گفته است مقامات دولتی یک ماه بعد درباره آینده پروژه حفظ امنیت توسط نیروهای قبایلی تصمیم نهایی خواهند گرفت. و همچنان در سوی دیگر وزیر خارجه سویدن گفته است که انتخابات در افغانستان شاید کامل نباشد، ولی نتیجه این انتخابات برای صلح در منطقه خیلی مهم است. تا دقایق بعد در این مورد گزارش مفصل خواهیم داشت.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی را میشنوید. این مجله تا ساعت 8 ادامه خواهد داشت و امیدوار هستم تا پایان این ساعت و این مجله خبری همراهیم کنید. وزیر خارجه سویدن گفته است انتخابات در افغانستان شاید کامل نباشد، ولی نتیجه این انتخابات برای صلح در منطقه خیلی مهم است. مقیم نایب جزئیات بیشتر این موضوع را دارد.
کارل بلد وزیر امور خارجه سویدن گفت انتخابات افغانستان کامل نخواهد بود، اما برای آینده افغانستان و در نهایت برای ثبات و انکشاف در کشور مهمی که آسیای مرکزی و جنوبی را ارتباط می‌دهد خیلی مهم پنداشته می‌شود. انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان در 20 ماه آگوست یعنی 8 روز بعد برگزار می‌گردد. آقای بلت گفت انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی امسال و انتخابات پارلمانی در سال آینده خیلی با اهمیت است. او گفت انتخابات ساختار دولت را قانونیت می بخشد. مهم این است که تمام اقوام و گروه ها احساس کنند که آنها در تعیین سرنوشت کشورشان حق دارند. آقای بلت وزیر امور خارجه سویدن تنظیم دوباره و افزایش فعالیت طالبان را با اشتباهات جامعه بین‌المللی، فقدان سیستم قضایی و نبود یک حکومت شایسته در افغانستان ارتباط می‌دهد. اما او گفت روی هم رفته مشکلات افغانستان پیروزی در جنگ نه، بلکه برقراری صلح در این کشور می باشد. سویدن در حال حاضر ریاست دوره‌ای 27 کشور عضو اتحادیه اروپا را به عهده دارد. سویدن در اوایل ماه سپتامبر سال جاری میلادی اجلاس غیر رسمی وزرای خارجه کشورهای اتحادیه اروپا را تحت عنوان تلاش‌های صلح و انکشاف اتحادیه اروپا در افغانستان میزبانی خواهد کرد.
رادیو آزادی رادیوی مستقل است. انتخاب شما انتخاب ماست.
رادیو آزادی برنامه های خاصی در رابطه با انتخابات افغانستان دارد. چند روز اندک با انتخابات به برگزاری انتخابات افغانستان مانده. امیدوار هستم با این برنامه های خاص با رادیو آزادی باشین. روی صفحه اینترنت رادیو آزادی هم صفحه ویج بخش خاصی در رابطه با انتخابات وجود دارد که روی این صفحه شما میتونین گزارش ها، مطالب، مصاحبه ها و تحلیل ها را در رابطه با انتخابات و خبرهای تازه در این مورد هم بخونین و هم بشنوین. گزارش های تصویری هم روی این صفحه است که شما میتونین تصاویر زیبا و جالب را از رویدادهای مختلف در افغانستان روی صفحه تماشا بکنین. وزارت دفاع آمریکا گفته است نشانه هایی از پیشرفت در تامین امنیت انتخابات افغانستان دیده می شوند. این سخن را جف موریل یکی از مقامات برجسته وزارت دفاع آمریکا در پنتاگون گفته است. جزئیات بیشتر از مقیم نایب.
جیف مورل سکرتر مطبوعاتی وزارت دفاع آمریکا به خبرنگاران گفت نیروها به رهبری ناتو برای مسئولیت رایدهندگان جهت دسترسی به محلات رایدهی و تعداد زیاد افغانانی که برای رایدهی ثبت نام کردهاند امنیت را تقویت میکند. جیف مورل گفت فکر میکند که علائم دلگرم کننده اند. من فکر میکنم که 4 میلیون افغان اضافه تر از گذشته ثبت نام کردند که بدین ترتیب شمار مجموعی افغانانی که در انتخابات ثبت نام کردند بیشتر از 17 میلیون تن میرسند. سکرتر مطبوعاتی وزارت دفاع امریکا گفت این آرزوی ماست که تا این انتخابات را همچون یک انتخابات با اعتبار و مطمئن ببینیم. وی افزود در حال حاضر که یک هفته به برگزاری انتخابات باقی مانده، قوای ائتلاف به خاطر ایجاد محیط و فضای مطمئن طوری که انتخابات آزاد و منصفانه برگزار گردد کار و فعالیت میکنند. جف مورل در ادامه صحبتش گفت حملات نیروهای ایالات متحده آمریکا در ولایت هلمند زمینه را برای محلات بیشتر رایدیی بالاتر از توقع ما مساعد ساخته است و همچنان عملیات مشابه در دیگر مناطق افغانستان نیز به تعداد این محلات افزودند. طالبان و گروه های متحد آنها علیه حکومت و قوای خارجی مستقر در افغانستان کامپاینشان را افزایش دادند که گویا انتخابات را تحریم می کنند.
رادیو آزادی برای هموطنان خود مژده می دهد که کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حامد کرزی، دکتر اشرف غنی احمدزی و دکتر عبدالله عبدالله موافقه کردند تا در مناظره‌ای که به ابتکار رادیو آزادی و همکاری تلویزیون ملی و تاریخ 25 اسد برگزار می شود اشتراک کنند. جریان این مناظره به طور زنده از رادیو آزادی، تلویزیون ملی و رسانه‌های دیگر محلی و بین المللی منتشر خواهد شد. وقت را به یاد داشته باشید، 25 اسد ساعت 5:30 دقیقه است.
بله، برای شنیدن این مناظره تاریخی از رادیو آزادی روز 25 اسد ساعت 5:30 بعد از ظهر با رادیو آزادی باشید. جریان این مناظره به طور مستقیم از رادیو آزادی پخش خواهد شد. تلویزیون ملی همچنان این جریان را به طور زنده و مستقیم پخش خواهد کرد، همچنان شماره دیگر از رسانه‌های ملی و داخلی و بین المللی. امیدوارم در روز 25 اسد ساعت 5:30 رادیو آزادی را فراموش نکنین. شماره از اعضای هر دو مجلس شورای ملی افغانستان میگویند که وضعیت امنیتی در آستانه برگزاری انتخابات نگران کننده است. با گفته برخی از اعضای شورای ملی افغانستان، با وجود تدابیر امنیتی که نیروهای امنیتی افغان و بین المللی از آن یادآوری میکنند، در شماره از ولسوالی ها مردم حتی ثبت نام نکرده و با تهدیدهای جدی امنیتی روبرو اند. اما مقامات امنیتی افغان و بین المللی و کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که تدابیر لازم را به هدف برگزاری مسئول انتخابات و همچنان تشویق مردم برای اشتراک در انتخابات روی دست دارند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
بسیاری از اعضای هر دو مجلس شورای ملی افغانستان میگویند که تدابیر اتخاذ شده برای برگزاری مسئول انتخابات کافی نیست و باید در این زمینه توجه بیشتر صورت گیرد. عبدالخالق حسینی، منشی مشران جرگه افغانستان، به روز سه‌شنبه به رادیو زدی گفت که آنان پیشنهاداتشان را برای بهبود وضعیت امنیتی و افزایش تدابیر در آغاز هفته آینده با مقامات امنیتی در میان میگذارند.
ما کمیسیون امور داخلی دفاعی مشران و جرگه روز شنبه آینده تصمیم داره تا تماما ارگان های امنیتی به شمول وزیر سپاه امور داخله، وزیر سپاه دفاع و رئیس عمومی امنیت را در کمیسیون مشترک بین مشران و جرگه او را حاضر بکنن و راجع به مسائل امنیتی که به ارتباط انتخابات افغانستان تفاهم داشته باشند.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز میگویند که تدابیر از قبل اعلان شده و پلان وسیع امنیتی برای برگزاری انتخابات باید به سرعت عملی شود تا بتواند جلوه تحرکات مخالفین را که در صدد مختل ساختن جریان انتخابات هستند بگیرد. با عقیده شماری از اعضای شورای ملی در برخی از ولسوالی ها و مناطق دورافتاده به سبب تهدیدهای امنیتی اشتراک مردم در انتخابات تقریبا ناممکن شده است. نعمت الله غفاری، نماینده ولایت هلمند، در ولسی جرگه گفت که ادامه ناامنی ها در این ولایت ممکن جلو اشتراک بسیاری از مردم را در انتخابات بگیرد.
حد اکثر همی خواهد بود که یک تعداد از مردمی که در داخل شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند هستند، شاید یک بخش از مردم گرشک هم که در بازار گرشک زندگی میکنه، شاید اونا در انتخابات اشتراک بتانن. در سایر ولسوالی ها و مناطق ولایت هلمند انتخابات برگزار نخواهد شد و مردم جرأت اشتراک در انتخابات ندارند.
پیش از این مقامات بلندپایه امنیتی افغان و بین المللی گفتند که تدابیر ویژه‌ای به هدف تامین امنیت انتخابات در سراسر کشور روی دست است. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است در صورتی که امنیت برقرار نشود، ممکن انتخابات در 10 ولسوالی ولایات جنوب کشور برگزار نگردد.
و در حالی که نگرانی ها از امنیت انتخابات وجود دارد، مقامات کانادایی میگویند به تازگی در ولایت قندهار 250 مامور پلیس را آموزش دادند که این ماموران پلیس آماده‌اند تا برای تامین امنیت در روز انتخابات در نقاط مختلف افغانستان ماموریت اجرا کنند. با گفته مقامات کانادایی، اکنون که سربازان بیشتر آمریکایی وارد ولایت قندهار شدند، آموزگاران کانادایی تعداد بیشتر ماموران پلیس ملی افغانستان را آموزش خواهند داد. جزئیات بیشتر در گزارش از عنایت شریف از کانادا.
مقامات نظامی کانادا میگویند چند هفته پیش 292 پلیس ملی را در قندهار زیر پرورش گرفتند. 44 تن از این افراد به خاطر به کار بردن مواد مخدر و نارسایی های دیگر از حلقه درس خارج ساخته شدند و بقیه 248 تن روز دوشنبه فراغت نامه هایشان را دریافت کردند. مقامات کانادایی از نتایج دوره آموزش رضایت داشته و میگویند امیدوارند که این عده در روز انتخابات از عهده سنگین فراهم آوری امنیت در ساحات رای‌دهی پیروز بدرآیند. آنان در خط مقدم کمربندهای امنیتی جابجا خواهند بود. در چند سال گذشته نیروهای کانادایی در بخش امنیت، پرورش اردو و پلیس ملی و فعالیت‌های بازسازی در قندهار پیشقدم بودند، اما از چندی که ورود عساکر تازه‌دم آمریکایی به قندهار آغاز یافته، توازن قوا به نفع نیروهای آمریکایی در حال تغییر بوده است و شمار سربازان آمریکایی بر اساس تصامیمی که چند پیش از سوی حکومت آمریکا گرفته شد، افزونی می‌یابد. در چند هفته آینده تا پایان ماه اگست، جای سربازان کانادایی را در ولسوالی‌های ارغنداب و شاولیکوت عساکر آمریکایی خواهند گرفت. نیروهای کانادایی میگویند آنان در شهر قندهار و مناطقی که تراکم نفوس در آن بیشتر باشد، جابجا خواهند شد. با گفته آنان، نبودن شمار کافی عساکر دشواری‌های را در امر تقویه امنیت به میان آورده بود و اکنون شاید فعالیت‌های امنیتیشان نتایج مؤثرتر داشته باشد و ضمناً آنان برای پرورش اردو و پلیس ملی فرصت بیشتری خواهند داشت. با گفته منابع کانادایی، جاگزین شدن عساکر آمریکایی در شمال شهر قندهار در ارغنداب و شاولیکوت با اینکه رهبری مسائل امنیتی را تا حد زیادی به آنان خواهد گذاشت، اما در مسائل بازسازی در قندهار کانادا همچنان پیشقدم خواهد بود، چنانچه پروژه 50 میلیون دلاری بازسازی بند دهله در شمال شهر قندهار توسط نیروهای کانادایی تکمیل خواهد شد.
رادیو آزادی برای هموطنان خود مژده می‌دهد که کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حامد کرزی، دکتر اشرف غنی احمدزی و دکتر عبدالله عبدالله موافقه کردند تا در مناظره‌ای که با ابتکار رادیو آزادی و همکاری تلویزیون ملی با تاریخ 25 اسد برگزار می‌شود اشتراک کنند. جریان این مناظره به طور زنده از رادیو آزادی، تلویزیون ملی و رسانه‌های دیگر محلی و بین المللی منتشر خواهد شد. وقت را به یاد داشته باشید، 25 اسد ساعت 5:30 دقیقه است.
بله، این مناظره تاریخی به اشتراک رئیس جمهوری افغانستان قرار است روز 25 ماه اسد در ساعت 5:30 بعد از ظهر به طور زنده و مستقیم از رادیو آزادی پخش شود. امیدوارم در این روز با رادیو آزادی باشید. یک سرباز پولندی در نتیجه تبادله آتش با نیروهای طالبان در ولایت غزنی کشته شده است. وزارت دفاع پولند گفت جسد جکلن دانیل امبروزینسکی در منطقه اجیرستان ولایت غزنی دریافت شده است. این سرباز پولندی 32 سال داشت و در جریان یک گزمه مشترک نیروهای افغان و پولندی روز دوشنبه هدف حمله طالبان قرار گرفت. او دهمین سرباز پولندی است که از ماه مارچ سال 2002 تا حال در افغانستان کشته می شود. افغانستان از پاکستان خواسته است تلاش‌هایش به هدف از بین بردن مراکز تروریستان را شدت ببخشد و با مرگ بیت الله مسعود اکتفا نکند. همایون حمیدزاده، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، دیروز در کابل گفت پاکستان پس از مرگ بیت الله مسعود باید آرام ننشیند و فعالیت‌هایش را به هدف جلوگیری از ورود تروریستان از پاکستان به افغانستان ادامه دهد. حمیدزاده گفت علت اصلی ناآرامی‌ها در افغانستانند. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان افزود مرگ دشمنان افغانستان خبر خوش است، اما تلاش‌ها بر ضد تروریستان باید با پیمانه وسیع ادامه یابند. پاکستان و مقامات آمریکایی باور دارند که بیت الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی چهارشنبه گذشته در حمله یک طیاره بی پیلوت آمریکایی در وزیرستان کشته شد. گزارش مرگ بیت الله مسعود تا کنون از سوی مقامات طالبان تایید نشده است و یک قمندان طالبان گفته است که بیت الله مسعود زنده است. در این حال رحمان ملک وزیر داخلی پاکستان دیروز تاکید کرد که بیت الله مسعود کشته شده است. در ادامه حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر اهداف در خاک پاکستان، دیروز هم در وزیرستان جنوبی دست کم 10 تن کشته شدند. این حمله در منطقه لدا رخ داد و مقامات پاکستانی تایید می‌کنند که هدف این حمله هوایی مراکز طالبان و القاعده بود. از پاکستان خبرنگار رادیو آزادی گزارش دارد به این شرح.
در نتیجه اصابت مرمی های میزایل به روز سه شنبه در منطقه لدای وزیرستان جنوبی دست کم 10 تن کشته و تعداد بیشتر مجروح گردیدند. مامورین استخباراتی پاکستان در منطقه تایید نمودند که این یک حمله راکتی بوده است که توسط تیارات بدون سرنشین آمریکایی صورت گرفته و در این حمله طالبان منطقه نشانه هدف قرار گرفتند. مقامات پاکستانی ادامه نمایند که منطقه لدا تحت کنترل قبایل مسعود بوده و نفوذ طالبان نسبت به مناطق دیگر قبایل در این منطقه بیشتر می باشد. این در حال است که بروز چهارشنبه گذشته تیارات بدون سرنشین بالای منطقه مکین وزیرستان جنوبی حمله راکتی نمودند که در نتیجه آن قمندان ارشد طالبان پاکستان بیت الله مسعود همراه با همسر و چندین محافظش کشته شد. از سوی دیگر مامورین استخباراتی پاکستان از منطقه گزارش نمودند که مرمی های میزایل بالای منزل یک قمندان جنگجویان به نام زنگی خان برقی اصابت نموده است که منزل وی به طور مکمل تخریب گردیده است، ولی تا به حال واضح نگردیده است که در بین کشته شدگان کدام قمندان مهم طالبان و یا عضو القاعده به هلاکت رسیده است و یا خیر. در این حال به روز سه شنبه وزیر داخلی پاکستان در پارلمان ملی پاکستان به خبرنگاران گفت ما شواهد کافی در دست داریم که بیت الله مسعود به هلاکت رسیده است. گزارشات دقیق استخباراتی اطلاع می دهد که وی کشته شده است. اگر شما از من ثبوت مرگ وی را تقاضا می نمایید، شاید در این مورد چیزی در دست من نباشد، ولی من مرگ بیت الله را زمان 100% تایید می نمایم که جسد وی به دست ما برسد. رحمان ملک می گوید دکتر معالج بیت الله مسعود نیز تایید می نماید که مسعود کشته شده است. وزیر داخلی پاکستان بار دیگر تاکید نمود که در نتیجه تیراندازی بین معاونین بیت الله مسعود قمندان حکیم الله نیز کشته شده است. آقای ملک می گوید خشونت و تبادله فیر بین معاونین مسعود روی موضوع جاگزین شدن بالای کرسی مسعود صورت گرفته است، ولی از جمله طالبان پاکستان یک تن که خود را به نام حکیم الله مسعود به رسانه های پاکستان به معرفی گرفته است در یک تماس تلفنی ادعای رحمان ملک را به اساس می داند. من از رحمان ملک می پرسم اگر کدام ثبوت مرگ بیت الله مسعود را در دست دارد آن را به مردم پیشکش نماید. من ثبوت زنده بودن خود را اینک به ذریعه تماس تلفنی به اثبات رساندم و به این سخن هم تاکید می نمایم که بیت الله مسعود زنده و سلامت است. ادارات تحقیقاتی پاکستان اکنون در این رابطه تحقیق می نمایند که این آواز به واقعیت صدای حکیم الله مسعود می باشد و یا خیر. و در یک خبر دیگر از منطقه وزیرستان شمالی گزارش شده است که طیارات بدون سرنشین بالای منطقه در حالت پرواز می باشند.
شنیدید که در ادامه حملات طیاره‌های بی پیلوت آمریکایی بر اهداف در خاک پاکستان دیروز هم در وزیرستان جنوبی دست کم 10 تن کشته شدند. روز چهارشنبه گذشته در حمله مشابه به اساس گزارش‌ها بیت الله مسعود رهبر طالبان پاکستانی هم به قتل رسید، اما طالبان این گزارش را و مرگ بیت الله مسعود را تا به حال تایید نکردند. در این حال سخنگوی رئیس جمهور افغانستان از پاکستان خواسته است تلاش‌هایش به هدفی از بین بردن مراکز تروریستی افغانستان را شدت ببخشد و به مرگ بیت الله مسعود اکتفا نکند. و تا دقایق بعد مطالب مهم چاپ شده در شماری از نشریه‌های معتبر جهان را هم مرور خواهیم کرد. و اما اکنون نگاهی کوتاهی می‌اندازیم به رویدادهای منطقه و جهان. یک محکمه در میانمار آنگ سان سوچی رهبر دموکراسی خواه این کشور را به 18 ماه نظرمند و خانه نشینی محکوم کرده است. آنگ سان سوچی پیش از این هم در نظربند به سر می‌برد و اما محاکمه او به دلیل آن آغاز شد که یک مرد آمریکایی به طور پنهانی و بدون اجازه از مقامات رسمی وارد منزل وی شده بود. جزئیات بیشتر در این مورد از سلطان محمد سرور.
ماجرای آنگ سان سوچی چندی قبل زمان آغاز شد که یک آمریکایی که با خلل دماغ مبتلا بود از یک بند آب شنا نموده و ناخواسته به خانه ساحلی سوچی داخل شده بود، در حالی که سوچی در نظربند قرار داشت. در جریان محاکمه ای که 3 ماه دوام کرد، سوچی و 2 خانم دیگر از دوستان وی به اتهام پامال نمودن اساسات امنیتی به حبس محکوم گردیدند. آنگ سان سوچی در 20 سال اخیر عمر خود 14 سال آن را به خاطر مفکوره طرفدار دموکراسی و حمایت از حقوق بشر در توقیف و نظربند در خانه به سر برده است. هرچند رهبر نظامی میانمار حکم محکمه را در مورد سوچی کاهش داده است، اما دستور نظربند برای برنده جایزه صلح نوبل آنگ سان سوچی چنین معنی دارد که او 1.5 سال دیگر در محضر عام ظاهر شده نمیتواند و در انتخابات سال آینده که حکومت نظامی میخواهد آن را قدم به سوی دموکراسی در این کشور معرفی نماید سهم بگیرد. آمریکایی 53 ساله به نام جانیاتو که به خانه سوچی داخل شده بود، خودش هم به 7 سال حبس از جمله 4 سال حبس با اعمال شاقه محکوم شده است. یاتا میگوید او به خاطر به خانه سوچی چنان آمد که میخواست خوابی را که در مورد سوی قصد تروریستان به جان سوچی دیده بود به وی بگوید. اعلان حکم علیه سوچی فوراً با عکس‌العمل ها در جامعه جهانی روبرو شد و در جاده های بنکاک و دیگر شهرهای کشورهای جنوب شرق آسیا مردم به تظاهرات دست زدند. کشورهای غربی هم در این رابطه عکس‌العمل نشان دادند و صدر اعظم بریتانیا به سازمان ملل متحد مراجعه کرد که در این ساحه خاموش نماند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری رادیو آزادی را با چند خبر از رویدادهای جهان ادامه می دهیم. در یک گزارش تازه سازمان ملل متحد آمده است که 50 میلیون زن را در قاره آسیا ویروس HIV از شوهران مصابشان به این ویروس تهدید می کند. این گزارش از سوی یک برنامه مشترک سازمان ملل در مورد HIV و شماری از سازمان های همکار سازمان ملل متحد در آسیا تهیه شده است. در گزارش آمده است گرچه تعداد افراد مصاب به این بیماری در کشورهای مختلف آسیا فرق می کند، اما عوامل ابتلا به آن در همه این کشورها مشابهند. به اساس این گزارش، فحاشی، استفاده از یک سرنج برای ترزیق مواد مخدر توسط چندین تن و داشتن روابط جنسی میان مردان از عوامل عمده ابتلا به HIV/AIDS اند. گزارش می‌رساند که در سراسر آسیا تقریباً 75 میلیون مرد برای همبستری با زنان روسپی پول می‌پردازند و حدود 20 میلیون مرد با افراد همجنس خود رابطه جنسی قائم می‌کنند. رئیس جمهور کاستاریکا اوسکار آریاس دیروز گفت او ویروس H1N1 او با ویروس H1N1 مصاب و به بیماری اینفلوانزای خوکی مبتلا شده است. اوسکار آریاس گفت حالت صحیحش خوب است و کارش را به حیث رئیس جمهور از خانه به پیش میبرد. آریاس 69 ساله که یک بار برنده جایزه صلح نوبل هم شده، اکنون تحت تداوی قرار دارد و در خانه در قرنطین به سر میبرد. ویروس H1N1 بهار گذشته در مکسیکو شیوع کرد و تا حال به بیش از 168 کشور در جهان سرایت کرده است. تا حال 162 هزار واقعه ابتلا به این بیماری نزد مقامات صحی ثبت شدند. و اکنون هم سید سمی عباس نگاهی دارد به مطالب چاپ شده در شماره از نشریه‌های معتبر جهان.
روزنامه واشنگتن تایمز در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد تقویه سران قومی در افغانستان که در بخش آن می‌نویسد. در مرحله اول جنگ در افغانستان اهداف واضح بود، یعنی سرنگونی رژیم طالبان به خاطر اینکه با عاملین حملات تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 در آمریکا پناه داده بودند. بنابراین روزنامه جامعه جهانی تحت رهبری آمریکا در این ساحه وظیفه خود را به خوبی انجام داده و نظام طالبان را سقوط دادند و در ضمن رهبران القاعده را هم از پناهگاه در خاک افغانستان محروم ساختند. روزنامه می افزاید رسیدن به این هدف در آن وقت با به کار بردن تاکتیک های خوبی جنگی و استفاده از قوای محدود میسر شد، اما به گفته قماندان قوای آمریکا در افغانستان دیری نگذشته بود که طالبان دوباره به صحنه ظاهر شده و در سالهای اخیر در جنگ ها دست بالایی دارند و حتی جنگ را به مناطقی کشاندند که قبلا مناطق آرام به شمار می رفتند. برنامه فعلی که مقامات نظامی و سیاسی آمریکا در مورد آن صحبت می کنند این است که چگونه اردوی ملی و پلیس افغانستان تقویه شود و حکومت این کشور بتواند خودش به تنهایی امور را مستقلانه به دست بگیرد. اما به نوشته روزنامه با در نظر داشت حالات کنونی در افغانستان تمام این تلاش ها به جایی نخواهد رسید، زیرا مردم افغانستان از صحنه دور ماندند. به نظر روزنامه برای وضع این که حکومت آلوده با فساد مرکزی در افغانستان که نتوانسته رضایت مردم را جلب نماید تقویه شود، بهتر است که از اقوام افغانستان برای تامین امنیت استفاده شود که در ادوار تاریخ با شهامت جنگیدند. نشریه امریکن اسپکتیتر در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان افغانستان دست نخورده که در بخشان می نویسد. موضوع افزایش عساکر خارجی در افغانستان و تقویه اردوی ملی خود این کشور در بین کارشناسان سوال‌های زیاد ایجاد کرده است. نشریه می‌افزاید در تئوری هدف این است که با افزایش قوای خارجی مناطق افغانستان قدم به قدم از حضور مخالفین مسلح پاک شود و قوای خارجی تا زمان تسلط را بر این مناطق حفظ کنند که اردوی ملی افغانستان به ثمر برسد و خودش بتواند امور را به دست بگیرد. اما در این راه مشکلات زیاد است. به نوشته نشریه این درست است که افغانان جنگجویان شجاع و مبتکر می باشند، اما آنها نمی توانند یک لشکر منظم و منسجم را تشکیل بدهند. ساختن یک اردوی منظم با انضباط و آراسته با شرایط معاصر در این کشور کار آسان نیست. به نوشته نشریه در صحنه سیاسی هم این شاید آسان باشد که فساد اداری و نارسایی های حکومت آقای کرزی را دلیل ناکامی ناتو در نابودی طالبان بخوانیم، اما این ادعا دور از حقیقت می باشد. پس چی باید کرد؟ به نظر روزنامه